View 360 में अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम दोहा इजलास में क्या तालिबान हुकूमत के मुस्तकबिल पर कोई फैसला हो पाएगा। अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन अराकीन अफगानिस्तान से अमरीकी इनखिला के बारे में बाइडन इंतजामिया के किरदार की छानबीन पर कायम। और तफसील रियासत कैलिफोर्निया की मुस्लिम कम्युनिटी में घरेलू तशद्दुद के बारे में आगही की एक मुहिम का।
वो खौफजदा हैं क्योंकि बदसलूकी करने वाला उन्हें इमिग्रेशन की धमकी दे सकता है, मैं आपको घर वापस भेज दूंगा, और घर इसके लिए ऑप्शन नहीं हो सकता।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। अक्वामे मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम आइंदा हफ्ते एक इजलास कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगा, जिसमें अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत होगी। आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की मेज़बानी में होने वाले इस दो रोज़ा इजलास में दुनिया भर से सिफारतकार और मंदुबीन शरीक होंगे। अक्वामे मुत्तहिदा की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद ने हाल ही में अपने एक बयान से कई हलकों में हैरानगी पैदा कर दी है, जिसके जवाब में अमेरिका ने वाज़ेह किया है कि इजलास का मकसद अफगान तालिबान को तस्लीम करना हरगिज नहीं। इस बारे में तफसील से आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन फिलहाल एक नज़र सूडान में जारी तनाज़े पर डालते हैं। सूडान में दो हरीफ धड़ों के दरमियान जारी लड़ाई के बायस कई मुल्क सूडान की दारुल हुकूमत खरतूम से अपने सिफारतकारों और शहरियों को निकालने के लिए जल्दी कर रहे हैं। कनाडा, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्वीडन और अमेरिका उन मुल्कों में शामिल हैं जो गैर मुल्की शहरियों को सूडान से बाहर लाने के लिए हवाई जहाज और काफिले इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जिसने अपना सिफारती अमला और दीगर शहरियों को सूडान से मुंतकिल करने की कोशिशें की हैं। और पाकिस्तान की वजारत खारजा के मुताबिक 427 पाकिस्तानियों को पोर्ट सूडान पहुँचा दिया गया है, जहाँ से उनके आगे के सफर का बंदोबस्त किया जा रहा है। जबकि सूडान के शहरियों को ये खदशा है कि गैर मुल्कियों इनखला के बाद दोनों हरीफ जनरल्स इक्तदार के लिए अपनी लड़ाई को मजीद तेज कर सकते हैं। इसी खदशे के पेश नजर बहुत से सूडानी जो फिजाई जरिए से मिस्रियों और दीगर गैर मुल्कियों के साथ नहीं जा सकते थे, उन्होंने मिस्र में शमाली सरहद तक तवील और खतरनाक ड्राइव का खतरा मोल लिया है। इस तनाजे में अब तक 420 अफराद हलाक और हजारों जख्मी हो चुके हैं। और अब बात अफगानिस्तान की, जहां अगस्त सन 2021 में दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जे के बाद से तालिबान ने अफगानिस्तान में मौजूद दाइश खुरासान के चैलेंजेस के बावजूद मुल्क भर में काफ़ी हद तक अमन अमान की सूरत हाल कायम रखी है। लड़कियों और ख्वातीन की तालीम और मुलाजमत करने पर पाबंदियों के मामले पर आलमी बरादरी उनकी मजम्मत करती है, मगर अफगान तालिबान इन इकदाम से पीछे नहीं हटे। शदीद माली बहरान और बैंकिंग के निज़ाम पर पाबंदियों के बावजूद तालिबान किसी न किसी तरह मुल्क का निज़ाम चलाने में कामयाब रहे हैं, जबकि अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान और दूसरे मुल्क किसी न किसी सतह पर तालिबान से रवाबित में रहे हैं। ऐसे में जब आलमी बरादरी की सारी तवज्जो पिछले एक साल से रूस की यूक्रेन जंग पर है, अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस एक दिलचस्प इख्ताम है। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मजीद बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की अफगान सर्विस से मुंसलिक हमारे साथी अयूब खावरीन से, जो एक तवील अरसे से अफगान अमूर को कवर करते आ रहे हैं। अयूब, थैंक यू फॉर बींग विद अस। इस इजलास की खबर अचानक आई, हालांकि अक्वामे मुत्तहिदा ने पहले से ही इसकी तैयारी की होगी, क्या वजह है इस वक्त अफगानिस्तान पर तवज्जो की? और ये भी बताइए कि एक ऐसे वक्त में जब खवातीन अफगानिस्तान में जो यूएन वर्कर्स थी खवातीन, उन पर पाबंदी लगाई गई है, तो क्या ये इजलास अहम होगा और कितना अहम होगा?
जी आतिफ साहब, थैंक यू सो मच। अब इजलास की अहमियत में तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के मुतालिक यूएन की मेज़बानी पर उन मुल्कों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे जिनका खास रबता है अफगानिस्तान से, पिछले 20 साल से वो अफगानिस्तान में रहे हैं, तो वो मुल्क दो साल होने वाले तालिबान वहाँ पर इख्तदार में आने के बाद एक बार फिर वो मिलेंगे और ये बात करेंगे कि अफगानिस्तान के साथ क्या किया जाए। वहाँ पर जो इंसानी ज़रूरतें हैं यूएन उससे भी पीछे नहीं हट सकते, लेकिन साथ ही तालिबान के जो, जैसे आपने बताया, तालिबान के जो कवानीन हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन के मुतालिक, उनकी स्कूल, कॉलेज और پھر جو آخری فیصلہ وہ یو این کے دفاتر میں افغان خواتین کے کام کی ممانعت نے جو سنسنی پھیلا دی. تو ایک ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس اعلان سے پہلے ہی اس کانفرنس کا بندوبست کیا جا رہا تھا, اور یہ بات اس وقت سامنے آئی کہ جب طالبان نے خواتین کی ملازمت پر پابندی لگائی. یہ واضح کرتا جاؤں کہ یو این کے دفاتر میں ملازمت پر اس دن جب یو این سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا, انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ اسپیشل انوائس کا ایک اگلا اجلاس ہونے والا ہے اگلے مہینے. اس وقت اعلان تاریخ کا تعین نہیں کیا گیا تھا, اب تاریخ بھی آ گئی ہے, تو اس وجہ سے
ایوب ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف ملکوں نے طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے پلیٹ فارمز فراہم کرنے کی کوششیں ماضی میں بھی کی ہیں, اور اس میں دیگر ممالک کو بھی بلایا گیا, جیسے روس میں کانفرنس ہوئی, چین نے بھی ایسے اقدامات کیے. تو اب یہ جو اقوام متحدہ کا یہ جو اجلاس ہے, یہ ان کوششوں سے کس حد تک مختلف ہے؟
بائیلیٹرل روابط یا ریلیشنز میں تو طالبان نے تقریباً سارے ملکوں کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر رابطہ ہو رہا ہے, خاص طور پہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ ان کی تجارتی روابط کی ہے, اور امریکہ کے ساتھ بھی وقتاً فوقتاً ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, دوحہ میں اور یو اے ای میں, متحدہ عرب امارات میں, تو وہ تو ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ یو این کی سطح پر یو این طالبان کا طالبان
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا اجلاس ہے جو کہ یو این کے بینر کے نیچے ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے کے جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ ملکوں نے اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی, تو یقیناً اقوام متحدہ کے بینر کے نیچے اگر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے اور دوحہ میں ہو رہی ہے تو اس کی سگنیفیکنس بڑھ سکتی ہے. امریکہ یقیناً اس اجلاس میں شامل ہوگا, اور اس کے علاوہ بھی خطے کے دیگر جو اہم ممالک ہیں وہ بھی اس اجلاس میں ہوں گے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ایوب, آپ نے ہمیں یہ اپڈیٹس پرووائڈ کی.
تھینک یو سو مچ.
اسی اجلاس اور اس کے مقاصد پر مزید بات کرتے ہیں تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے. جہانگیر صاحب تھینک یو فار یور ٹائم. اقوام متحدہ کی جانب سے افغان صورتحال پر ایک ایسے وقت میں اجلاس کروانا جب طالبان نے اقوام متحدہ کے لیے کام کرنے والی خواتین پر پابندی لگا دی ہے, کتنا اہم ہو سکتا ہے یہ اجلاس, اور اقوام متحدہ کے بینر کے نیچے ہونے والے اس اجلاس کے خواتین کے جو تعلیم پر پابندی ہے یا روزگار پر پابندی ہے, ان معاملات کو ڈسکس کرنے کے علاوہ اس کے اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟
بہت شکریہ عاطف صاحب. دیکھیے اجلاس کی اہمیت کئی حوالوں سے بہت زیادہ ہے. یہ بات درست ہے کہ امریکہ نے بھی اس پر کافی اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ اس اجلاس کو ایسا اجلاس نہ سمجھا جائے کہ جہاں پر طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر ریکگنائز کیا جائے گا, بلکہ یونائٹڈ نیشنز نے جب امریکہ نے اس پر اعتراض اٹھایا تو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کم از کم دو مرتبہ کلیریفیکیشنز آ چکی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ صرف اور صرف وہاں پر بات چیت ہوگی کہ آخر آگے کیا جائے یا کیا کیا جائے, کیونکہ افغانستان میں دیکھیے اس وقت دنیا کے لیے تین بڑے سوال ہیں. ایک تو ہے وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز, گرل رائٹس, ویمن رائٹس جو آپ نے اس کا ذکر بھی کیا, دوسرا وہاں پر جو ٹیررزم ہے جو وہاں پر بڑھ رہی ہے, مسلسل بڑھ رہی ہے, اور پھر تیسرا ہیومینیٹیرین کرائسس جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یو این ورکرز کا خواتین ورکرز پر طالبان نے پابندی لگا دی ہے, اس کی وجہ سے جو ایڈ ڈیلیوری ہے اس پہ کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں, بلکہ یو این نے تو اس حد تک وارننگ دی ہے کہ ہم یہاں سے اپنا جو آپریشن ہے اس کو ہم روک لیں گے اگر آپ نے یہ پابندی جاری رکھی. یہ تین بڑے سوال ہیں جس پر کہ بات چیت ہو رہی ہے. اب تک دنیا نے جو کچھ کیا ہے, یعنی طالبان سے دیکھیے جب یہ حکومت میں آئے تھے دوحا اگریمنٹ میں بھی اس کا ذکر کہ آپ نے جو انسانی حقوق ہے ان کا خیال رکھنا ہے, خواتین بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, تعلیم کا جو ان کا حق ہے وہ ان کو دیا جائے گا, ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے آپ, اور افغان ٹیریٹری کو آپ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. گزشتہ دنوں میں اگر آپ پچھلے چار ہفتوں میں دیکھیے تو خبریں کیا آ رہی ہیں, امریکہ کے جو سینٹرل کمانڈ کے چیئرمین ہیں جنرل مائیکل کوریلا, ان کی طرف سے گزشتہ دنوں خبر آئی کہ افغانستان میں جو داعش ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے, اور وہ خطے اور دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے خطرہ بن رہی ہے. ابھی کل واشنگٹن پوسٹ میں خبر آئی کہ پینٹاگن کی جو لیٹسٹ اسیسمنٹ ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہاں پر داعش مضبوط ہو رہی ہے.
جی جاہیر صاحب, یہ جو معاملات ہیں سیکیورٹی کے, جی یقیناً سیکیورٹی ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ تھا اس ڈیل کا, جو ڈیل افغان طالبان اور دیگر ممالک کے درمیان ہوئی تھی. اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ طالبان کوئی بھی وعدہ پورا نہیں کر پا رہے, خاص طور پر انسانی حقوق کا, خواتین کی تعلیم اور روزگار کا. اور اگر دیکھا جائے تو طالبان ابھی تک اس ساری چیز سے انکار ہی کرتے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ اس وقت لیں گے جب ہمیں لگے گا کہ وقت آ چکا ہے کہ یہ چیزیں ان میں ریلیکسیشنز دی جائیں. اور ان تمام ہی چیزوں پہ, چاہے وہ سیکیورٹی ہے, چاہے وہ انسانی حقوق ہیں, چاہے وہ تعلیم اور روزگار کے مسائل ہیں, خواتین کے حقوق ہیں, روس, چین اور امریکہ کا موقف قدرے ایک ہی جیسا ہے. ان کے مطالبوں میں خواتین پر پابندی جو لگائی گئی ہے, اور جو دہشت گردی کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تمام طاقتیں افغان طالبان کے حوالے سے کیا اپنے اسی موقف پر اب بھی قائم رہ سکیں گی؟
میں نے جس طرح عرض کیا کہ تین بڑے سوال ہیں, اور تینوں کا تعلق براہ راست ظاہر ہے طالبان کی حکومت اسی سے ہے. اثر امریکہ, روس, چین, پاکستان, ایران اور خطے کے دوسرے ممالک اور دنیا کے بڑے دوسری طاقتیں, تمام کے پاس کافی مشکل چوائسز ہیں یہاں پر. کیا وہ طالبان کے ساتھ مکمل روابط کاٹ دیں؟ دیکھیے, اس وقت بھی طالبان کے 40 اعلیٰ ترین جو لیڈران ہیں ان کے نام اقوام متحدہ کی کالی فہرست میں, بلیک لسٹ میں. وہ صرف 13 افراد کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹریول کر سکتے ہیں. تو پابندیاں تو ان پر ہیں, پابندیاں تو مسلسل چل رہی ہیں, لیکن کیا اس کا کچھ نتیجہ نکلا ہے؟ تو اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ کافی محدود ہے. اب عید میں خبریں یہ آئیں کہ طالبان کے جو سربراہ ہیں, ان کے جو روحانی لیڈر سمجھے جاتے ہیں, ملا ہبت اللہ, ان کی جانب سے ان کے ساتھ ایک بیان جو ہے وہ اٹیچ کیا گیا ہے, منسوب کیا گیا ہے کہ میرے اگر کوئی غیر شرعی اقدامات ہوں تو آپ ان کو بے شک نہ مانیں.
Exactly. جانی صاحب, کیا یہ ویکنس ظاہر کر رہا ہے طالبان کی اور ان کے لیڈر کی, کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب ان کی طرف سے نہیں ہو رہا, اور کچھ جو سختیاں کی جا رہی ہیں اس کے پیچھے شاید سپریم لیڈر نہیں ہے؟
میرا یہ خیال ہے کہ پوزیشن, یہ پوسچر میں تھوڑی چینج نظر آ رہی ہے. وجہ یہی ہے کہ دیکھیں طالبان میں تقسیم ہے, طالبان میں اس وقت دو دھڑے ہیں. ایک دھڑا وہ ہے جو کہ اس حق میں ہے کہ خواتین کو حقوق بھی دیے جائیں, ان کو کام کرنے کی اجازت بھی دی جائے, تعلیمی ادارے بھی کھولے جائیں. اور دوسرا دھڑا جس کا تعلق قندھار سے کہا جاتا ہے, وہ لوگ یعنی جہاں پر بولا ہے بت اللہ, یعنی اس کے براہ راست ان کا نام لیا جاتا ہے, کہ وہ ہیں جو کہ اس کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. لیکن اگر یہ بیان انہوں نے واقعی دیا جو ان سے منسوخ کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک پوسچرنگ میں چینج ہے.
یقیناً ان کو بھی یہ, جی یعنی آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً طالبان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس میں بھی یہ خدشہ پایا جا رہا ہے کہ شاید عام افغان ان کے اقدامات سے خوش نہیں ہیں, اور ان کے اپنے دھڑے بھی ان تمام اقدامات سے خوش نہیں ہیں. بہت شکریہ جہانگیر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا,
بہت شکریہ.
خواتین پر تعلیم اور روزگار کی پابندیوں کے علاوہ طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں موسیقی سمیت ثقافتی سرگرمیاں بھی ختم ہو کر رہ گئی ہیں. فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کا کہنا ہے کہ ان کی تمام تر نظریں عید کے دوران ہونے والی تقریبات پر ہوا کرتی تھیں, لیکن طالبان کی جانب سے عائد کردہ پابندی کے باعث وہ شدید معاشی بدحالی کا شکار ہیں. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں ہمارے نمائندے نظر الاسلام اپنی اس رپورٹ میں.
ما افغانستانا ملنگ دی ملنگ, لگیش مدتانا پتنگ دی پتنگ.
منور ساروان کے خاندان کا شمار افغانستان کے مشہور گائے گھرانوں میں ہوتا ہے. وہ خود بھی گزشتہ 25 سال سے فن موسیقی سے وابستہ ہیں, اور اپنے سروں اور غزلوں سے موسیقی کے دل زدہ لوگوں میں مقبول ہیں. مگر 8 سال پہلے طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد موسیقاروں, اداکاروں اور دوسرے فنکاروں پر لگائی گئی پابندی کے بعد سے وہ شدید مالی بدحالی کا شکار ہیں.
دغا ہنر چھدے.
یہ ہنر دل کو تسکین فراہم کرتا ہے. گائیکی ہمارے معاش کا سب سے اہم ذریعہ تھا جس کی بنا پر ہم آباد تھے. اب جب کہ موسیقی پر پابندی ہے, ہمیں بہت افسوس ہے, دل افسردہ ہے. کیونکہ جب کوئی کسی شعبے میں زندگی کے 25 سال گزار دیتا ہے تو وہ اس کا استاد کہلاتا ہے. مجھے بے حد افسوس ہے کہ موسیقی پر پابندی عائد کر دی گئی۔
افغانستان میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات میں اگرچہ محفل موسیقی اور گانے بجانے کی قطع اجازت نہیں ہے، تاہم ڈش اینٹینا اور کیبل کے ذریعے ٹیلی ویژن پر دیگر ممالک سے چلنے والے موسیقی کے پروگرام اور ڈرامے دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ افغان شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین پر وہ اپنے ملک کے ثقافتی پروگراموں سے مکمل طور پر محروم ہیں اور اس کمی کو شدت سے محسوس کرتے ہیں۔
ایسی تمام نشریات جو ڈش اینٹینا اور کیبل پر دکھائی جاتی ہیں وہ ہماری ثقافت سے متصادم ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایسی تمام نشریات جو ڈش اینٹینا اور کیبل پر آتی ہیں ہمارے گھر والے ہمیں دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔
محمد یونس کاموال گزشتہ 15 برس سے افغانستان میں ایک معروف مزاحیہ فنکار کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کی پہچان کشمشی خندہ کے طور پر تھی۔ مگر اب وہ ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں جہاں نہ صرف یہ کہ وہ اپنی شناخت کھو بیٹھے ہیں بلکہ معاشی مشکلات کی لپیٹ میں ہیں۔
ظاہر خبر ہے چسل کی بم دردی،
ظاہر سی بات ہے کہ دل میں درد ہے، کیونکہ ہمارا پیشہ اور فن دونوں ہی بند ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ مزید طول پکڑے، لیکن اب اسلامی اور اصلاحی پروگرام شروع ہو رہے ہیں تو امید ہے کہ اپنا کام دوبارہ سے شروع کر کے اپنے بچوں کے لیے روزگار کما سکیں گے۔
سروان منور کا کہنا ہے کہ طویل جنگ سے متاثر افغانستان میں موسیقی اور ثقافتی پابندیاں کوئی نئی نہیں، بلکہ گزشتہ 40 سال کے دوران وقتاً فوقتاً نافذ کی جاتی رہی ہیں، مگر پابندی اس قدر شدید ہے کہ فنکار موسیقی کے آلات بھی اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے اپنے فارغ وقت کو بامانی بنانے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ غزل لکھتے ہیں، تاکہ مستقبل میں جب بھی پابندی اٹھے وہ اپنے روایتی انداز میں گا کر اپنے شائقین کو خوش کر سکیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، جلال آباد۔
بائیڈن انتظامیہ کے ایک جائزے کے مطابق اگست 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا زیادہ تر ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیوں اور فیصلوں کا نتیجہ تھا، جس میں افراتفری اور بدنظمی دیکھنے میں آئی۔ وی او اے نے اس واقعے کی چھان بین کے لیے آئندہ اقدامات کے بارے میں امریکی ایوان نمائندگان کی ہاؤس فارن افیئرز کمیٹی کے رکین سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
افغانستان سے امریکی انخلا کے 1.5 سال بعد بائیڈن انتظامیہ کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے فیصلے امریکہ کی ناکامی کا سبب بنے۔
گزشتہ انتظامیہ نے نہ صرف تمام امریکی دستوں کو واپس بلانے کا عہد کیا بلکہ ہزاروں جنگجوؤں کو جیل سے رہا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ٹائم ٹیبل بھی دیا جو بائیڈن انتظامیہ کو ورثے میں ملا۔ صدر نے اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی،
لیکن ریپبلکن قانون سازوں کا کہنا ہے کہ بالآخر صدر جو بائیڈن ہی ذمہ دار ہیں کیونکہ وہ انچارج تھے۔ ایوان نمائندگان کے رکن کرس سمتھ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ وہ ذمہ داری کے فقدان کی وجہ سے مایوس تھے۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انتظامیہ ٹرمپ کو مورود الزام ٹھہرا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ ہماری فوجیں کب افغانستان سے نکلیں گی، اور اس سارے معاملے میں یہ کلیدی نقطہ ہے کہ یہ مشروط ہے۔ بائیڈن نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی، وہ تو بس پیشگی اعلان سے 9/11 کی طرح کا فوٹو آپ چاہتے تھے۔
اور ایوان نمائندگان میں خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین مائیکل مکال نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بائیڈن انتظامیہ کابل میں امریکی سفارت خانے کے اندر سے آنے والے اختلاف رائے پر مبنی مواد کو روک رہی ہے۔
کانگریس کو مواد کے بارے میں جاننے کا حق ہے، اور ہم نے وزیر سے بس اتنا ہی پوچھا تھا، ٹھیک ہے آپ ناموں کو حذف کر سکتے ہیں، ہم ایک خفیہ ماحول میں جائزہ لیں گے، لیکن میں خود مواد کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ لوگوں کے ذریعے فلٹر ہو کر ہم تک پہنچے۔
حکومتی تفتیشکاروں نے اس ہفتے امریکی قانون سازوں کو بتایا کہ دونوں انتظامیہ قصوروار ہو سکتی ہیں، جس میں ٹرمپ کی جانب سے طے پانے والے 2020 کے دوحا معاہدے کے اثرات بھی شامل ہیں۔
ان فیصلوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کے حوصلے کو ڈرامائی طور پر نقصان پہنچایا، اور افغان فوج کا امریکہ کی عسکری اور کانٹریکٹرز کی امداد پر مکمل انحصار بڑھا دیا، جس کی وجہ سے افغان فوج کاروائیوں کو برقرار رکھنے میں ناکام رہی۔
جس سے بائیڈن انتظامیہ کی حکومت افغان فوج کی صلاحیتوں کے بارے میں تذبذب کا شکار ہوئی۔
مجھے نہیں معلوم کہ انتظامیہ کو کون بتا رہا ہے کہ آخری لمحوں میں وہاں 300,000 افغان فوجی اور پولیس اہلکار تھے۔ हमने जिस किसी से भी बात की है उन्होंने कभी नहीं कहा कि इतनी तादाद के करीब लोग वहां थे। हमारे पास इत्तला थी कि इनमें से आधे लोगों का शायद साया वहां था।
और वजारत खारजा के इनखला के बारे में मंसूबा बंदी
We found that embassy leadership.
हमें मालूम हुआ कि सफारतखाने की क़यादत इंतजामिया की जानिब से उस वक्त की गई पोजीशन पर अमल दरामद करते हुए इस समझ के तहत काम करती है कि फौजी इनखला के बाद अफगानिस्तान में सफारती कार्रवाइयां जारी रहेंगी और इन खदशात की बुनियाद पर इनखला की मनसूबाबंदी में शामिल नहीं होना चाहती थी कि इससे खौफ और हरास फैल सकता है और अफगान हुकूमत की हिमायत को नुकसान पहुँच सकता है।
और वजारत खारजा की इनखला के बारे में मंसूबा बंदी मैकॉल कहते हैं कि कांग्रेस 26 अगस्त 2021 को काबुल हवाई अड्डे पर खुदकुश बम धमाके की तहकीकात जारी रखेगी।
कमांडिंग ऑफिसर कौन था जिसने खुदकुश हमला आवर से निपटने की इजाजत देने से इनकार किया जिसके नतीजे में 13 फौजी और खवातीन हलाक हुई।
इस हमले में 170 अफगान शहरी भी हलाक हुए थे। कैथरीन गिब्सन के साथ सादिया जेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका।
और अब जिक्र रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो में मुसलमान कम्युनिटी में घरेलू तशद्दुद से मुतासरीन के लिए बनाए जाने वाली एक पनाहगाह का, जहां पर खवातीन से हमारी नुमाइंदों ने बात की और देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं।
जमीला ग्रांजा जरूरतमंद खानदानों के लिए रोजा इफ्तार करने के लिए खाने के डब्बे तैयार करती हैं।
We'll make sure that everybody has the
हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि रमजान के दौरान हर एक को यकसां बरकतें मिलें और हम नमाजों पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। इसलिए हम इस बात पर तवज्जो नहीं देते कि मैं पूरे दिन के रोजे के बाद अपने अहले खाना को इफ्तार के लिए क्या फराहम करूंगी।
रमजान के दौरान सैन डिएगो की मस्जिद तकवा में मुसलमान रहनुमा जमीला को घरेलू तशद्दुद से फरार हासिल करने वाली मुसलमान तारिकीन वतन खवातीन के लिए बनाई जाने वाली पनाहगाह के बारे में आगाही फैलाने में मदद कर रहे हैं।
The stigma that we bring from our hometown.
हम अपने आबाई शहर से जो बदनुमा दाग लाते हैं वो अब भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इतना जुड़ा हुआ है कि हम आमतौर पर अपने घरेलू तशद्दुद के बारे में बात नहीं करते जिसका हम सामना कर रहे हैं, क्योंकि घर में ये मामूल समझा जाता है। फिर हमें मालूम नहीं है कि इस मुल्क में आपका क्या हक है।
Then we lack of knowledge on what is your right in this country.
सबरीना ने वॉइस ऑफ अमेरिका से कहा कि वो सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर उसका आखिरी नाम इस्तेमाल न करे क्योंकि उसके शोहर अब भी इलाके में रहते हैं। वो कहती हैं कि वो 2021 में बांग्लादेश से उस वीजे पर कैलिफोर्निया आई थी जो उसके नए शोहर को डेटा एनालिस्ट के तौर पर मिला था। सबरीना का कहना है कि उसके खामिद ने उसका पासपोर्ट ले लिया, उसे मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं दी और उसे बाकायदगी से घर में बंद रखा। वो कहती हैं कि जब उसने उस पर हमला किया तो वह हमला थी। सबरीना ने वॉइस ऑफ अमेरिका से दरखास्त की कि उसका अपना पूरा चेहरा ना दिखाएं।
He was drunk, very drunk at night and he just
वो रात को नशे में था, बहुत नशे में था और वो अपने होश और हवास खो बैठा। मेरा अंदाजा है, ईमानदारी की बात है, मैं नहीं जानती कि इसका जवाब कैसे पेश करूं, क्योंकि अब मेरे नजदीक इसका कोई जवाब नहीं है। उसने मुझे घर के चारों तरफ पटका, बुनियादी तौर पर मेरे पेट में घूंसा मारा। उस वक्त मैंने सोचा कि बहुत हो गया। मैंने दरअसल एम्बुलेंस को बुलाया, पुलिस को नहीं, और वो पुलिस के साथ आए और उसे गिरफ्तार कर लिया।
I actually called the ambulance, not the police, and they came with the police, and then he was arrested.
सबरीना ने मार्च में एक बेटी समारा को जन्म दिया जिसका अरबी में मतलब है खुदा की तरफ से महफूज। सबरीना के बरक्स जमीला कहती हैं कि बहुत सी तारिकीन वतन मुसलमान खवातीन अंग्रेजी नहीं बोलती जिसकी वजह से बदसलूकी करने वालों को छोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है।
वो खौफजदा हैं क्योंकि बदसलूकी करने वाला उन्हें इमिग्रेशन की धमकी दे सकता है, मैं आपको घर वापस भेज दूंगा, और घर इसके लिए ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए वो बार बार जुल्म और ज्यादती को कबूल करती है।
इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के शेल्टर में तमाम 6 बिस्तरों पर कोई न कोई है। जमीला कहती हैं कि उनका मकसद ज्यादती का शिकार तारिकीन वतन खवातीन को अपने नए मुल्क में खुद कफील बनने में मदद करना है। सबरीना अपने इमिग्रेशन स्टेटस पर काम कर रही हैं और कहती हैं कि वो स्कूल जाना चाहती हैं ताकि ये सीख सकें कि ऐसी ही मुसीबत में घिरी खवातीन की मदद कैसे की जाए।
अब तक के लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سټیکی د ایران لخوا د هلمند د سین پر اوبو د حق ټینګار د ایران د بارنوی چارو وزیر وای طالبان دغه سین په اوبو کې د ایران پر حق اعتراف او ټینګار کوي. له سودان څخه د ګڼ شمیر هیوادونو د ډیپلوماټانو وتل، خو هغه امریکایان چې د افریقا په دې هیواد کې بند پاتې دي ورته ویل شوي چې ځانونه همالته خوندي کړي او د امریکا رسمي مخابراتي خدمات وڅاري. او د ډالر په مقابل کې د افغانۍ ارزښت، طالبان ادعا کوي چې افغانۍ د دوی د ښه حکومت ولی له امله خپل ارزښت نه دی بایللی، خو د چارو کارپوهان بیا د دې لامل بل څه ګڼي. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د غوی یا ثور څلورمه نیټه او د 2023 کال د اپریل څلورشتمه. زه خایسته سعادت لمیمه. د داعش پر ګواښ د خبرونې قدرمن میلمه په خوانی جنرال محمد داود جلالی سره بحث تکینو. د جمهور ریاست راتلونکو ټاکنو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس جو بایدن د کاندیداتوري پر اعلان به زما همکار سید عزیز الرحمن رڼا واچوي. جنرال صاحب جلالی او عزیز الرحمن صاحب له تاسو نه په مننه هیله کوم چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل پاتې شي. د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن روانه اونۍ د جمهوری ریاست راتلونکو ټاکنو لپاره خپل کاندیداتوري اعلان کړي. جو بایدن چې اتیا کاله عمر لري د متحده ایالاتونو په تاریخ کې تر ټولو زوړ امریکایي وګړی دی چې د جمهور رئیس په توګه ټاکل شوی. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار سید عزیز الرحمن د سپینې ماڼۍ څخه په خبرونه کې را سره مل دی. عزیز جان، ستړی مشه، په خیر راغلی. آیا سپینې ماڼۍ د جو بایدن د بیا ځلی نوماندۍ په اړه هم څه ویلي دي او کنه، او د ښاغلي بایدن احتمالي کمپاین به په کومو موضوعګانو باندې متمرکز وي؟
مننه ښایسته جانې، سلام تاسو ته او سلام لیدونکو ته. په اول قدم کې غواړم چې لیدونکو څخه بخښنه وغواړم، شاته دلته دوی چمن ریبینو کېدای شي چې د بیکګراوند غږ وي، خو د تاسو د پوښتنې په اړه باید په وایم چې سپینې ماڼۍ په دې اړه تر اوسه پورې په رسمي توګه څه نه دي ویلي. لیکن نکتر لگا دریو سرچینو اسوسییټډ پریس ته ویلی دی چې جو بایدن کیدای شي یا ممکن سبا د یوې سبتی ویډیوي وینا پترس کې خپله دغه کاندیداتوري اعلان کړي. او د دوی په حواله په دغه وینا کې به جمهور رئیس بایدن پر دریو ټکو باندې تمرکز وکړي، چې اول ټکی به یې دا وي چې دای به د خپل حکومت د تیرو دوو کالونو لاسته راوړنو ته به اشاره وکړي، او په دوهم قدم کې به دای خپل پالیسۍ د مخالف ګوند یا د جمهور غوښتونکي ګوند له پالیسۍ سره پرتله کړي، او دریم دا چې دای به په دې وینا کې هغه اندېښنې رفع کړي چې د ده د اوور په اړه دلته په دې هېواد کې موجود دي، او دای به امریکایي ولس ته دا ډاډ ورکړي چې د ده روغتیا او باصحت دی او دا توانمندي لري چې د راتلونکو څلورو نورو کلونو دپاره هم دلته په سپینه ماڼۍ کې پاتې شي. البته که چیرې جمهور رئیس بایدن دغه اعلان وکړي او ځان رسمن کاندید کړي، نو بیا به په ټاکنو په کمپاینونو کې به تر ټولو ستره موضوع چې دی به پرې غږېږي هغه به دلته په دې هېواد کې اقتصادي وضعیت به وي.
بله بالکل، اقتصادي وضعیت ته چې وګورو، د بیو نرخونو ته چې وګورو، په دیموکرات ګوند کې د جو بایدن څخه د ملاتړ کچه څومره ده، او آیا د دې ګوند کوم بل غړی به هم ځان کاندید کړي او کنه؟
پام دی اړه یو تازه نظر پوښتنه تر سره شوې ده. د دغه نظر پوښتنې پر اساس تقریبا نیمایي دیموکراتان په دې باور دي چې جو بایدن باید ځان د 2023 میلادي کال د ټاکنو لپاره کاندید کړي، او یو لوی اکثریت بیا په دې باور دي چې کچیر جمهور رئیس بایدن وتوانېږي چې د خپل ګوند هغه وروستي نوماندۍ ترلاسه کړي، نو هغه به دوی باور څخه ملاتړ وکړي. او د دوهمې برخې په اړه به وایم چې په دې هېواد کې د قانون پر اساس هر وګړی چې د جمهوری ریاست شرایط پوره کړی وي نو کولای شي چې په ټاکنو کې برخه واخلي، لیکن دلته یو سیاسي عرف یا کلتور هم حاکم دی. په دې معنی چې کله چې یو جمهور رئیس یو برحال جمهور رئیس غواړي د دوهم دور د لپاره ځان کاندید کړي، نو معمولا د هغه د ګوند څخه بل څوک د کاندید په توګه نه درېږي. خو اوس په دې دور کې د دموکرات ګوند څخه حتی اقل یا لک تر لګه دوه تنه چې یو پکې خزه هم ده خپل نمونه ثبت کړی دي، او دا تصمیم لري چې په دې ټاکنو کې برخه واخلي. لیکن یادونه وړ ده چې دوی د جمهور رئیس بایدن په څیر په دې ګوند کې د عمره غښتلي څیرې نه دي.
بله، ډیره مننه کوم له تاسو نه کور ودان، ډیر ښه معلومات، خوشاله اوسئ. بل پلو طالبانو په افغانستان کې د داعش ډلې غړو د حضور په اړه د امریکا د افشا شویو اسنادو موندنې رد کړې دي، او هغه یې پروپاګاند بللې دي. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوی او د لمنځه تلو په حال کې ده. د امریکا د دفاع وزارت د محرمو ارزونو له مخې افغانستان د اسلامي دولت یا داعش ډلې د همغږۍ په یوه مهم مرکز از بدل شوې دی. پنټاګان په خپل ارزمنو کې دا یو زیاتیدونکې امنیتي ګواښ بولی، او وایي چې تر هغه لري ډلې غواړي د نړۍ په مختلفو برخو کې بریدونه وکړي. بل فلاو د افغانستان د مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود په ګډون یو شمیر طالب زد څیرو د اپریل په 23 د اتریش په پلازمینه ویانا کې په راغونډېدو سره د افغانستان په اړه د ویانا دوهم کانفرنس پیل کړی دی. د رپورټونو له مخې په دې کانفرنس کې د طالبانو زد څه د پاسه ډېر شو څیرو ګډون کړی چې پکې د افغانستان د پخوانی حکومت او پارلمان غړي، علما، روناندي، ډیپلوماټان، علمي شخصیتونه او خبريالان شامل دي. تر اوسه د دغه کانفرنس د باسونو جزئیات نه دی خبر شوی، خو تر دې مخکې د افغانستان د مقاومت جبهې اعلان کړی و چې د دغه کانفرنس تمرکز د سیاسي، مدني او پوځي خوځښتونو او د طالبانو د مخالفو فعالانو ترمنځ د باور پر پیاوړتیا او همداشان د افغانستان د ازادۍ لپاره د مقاومت دوام او پراختیا په طالبانو او د هغوی پر پلویانو د فشارونو زیاتول او له اوسني کړکېچ څخه د وتلو د طرحې جوړول دي. قدرمنو لیدونکو، د افغانستان د وضعیت
د داعش د خطر او نورو اړوندو موضوعګانو په اړه د خبرونې قدرمن میلمه د افغان امنیتي ځواک د پخوانی جنرال محمد داود جلالی صاحب سره خبرو تکینو. جلالی صاحب، جنرال صاحب ستړي مشه، سلامونه او نیکه هیله مې ومنې. زما لمړی پښتنه دا ده چې که طالب اوس یو جګړه لري نو هغه د داعش په ضد ده. دوی څه مودې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې عملیات هم وکړل، خو دا ښایي چې داعش حضور لري اما طالبان یې نه مني. ستاسو ارزونه او داعش د طالبانو واکمنۍ ته څومره ستاسو په نظر ګواښ ګڼل کیږي، او آیا دغه ډله پر افغانستان د واکمنۍ نیت لري که نور اهداف؟
خایسته جان، سلامونه تاسو ته، تاسو د تلویزیون لیدونکو ته او ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. نړۍ مننه کوم د افغانستان وضعیت په حق باندې، نه یوازې چې موږ تحلیل لرو او اطلاعات لرو، بلکې نړۍ هم او رسنۍ هم په دې حق باندې خپل راپورونه تکمیل کړي دي، او د ټولنیزو لارو یې دا خبرونه خپاره کړي. زه یو شی تاسو ته ویلای شم چې د داعش ډلې نه یوازې چې د اوس لپاره په افغانستان کې حضور لري او فزیکی حضور لري، بلکې دا وخت نه چې د افغانستان جمهوریت نظام سقوط سره مخ شو او د طالب حاکمیت تر لاسه کړ، سم د لاسه داعش خپل حضور الته درلود. او تاسو شاهد ته دی استه چې په صفحات د شمال کې، په مزار کې، همداسې په بدخشان کې څو وخت مخکې قومندان د امنیت د داعشان لخوا په یو انفجار کې لمنځه ولاړ. همداراز د مزار شریف یا د بلخ ولایت والی د داعشان لخوا په انتحاري حمله کې وژل شو او پرې داعشان په غاړه باندې وښته. دا شواهد او دا اطلاعات رسوي چې داعش پوخ او فزیکی حضور په افغانستان کې دی. نو بناهن که چیرته داسې وي چې طالبان دا ردوي، نو زه یو شی تاسو ته وایم چې نه یوازې چې د افغانستان په مرکز کابل کې، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په اکثریت ولایتونو کې داعش سره د طالبانو مخامخ کېدل او هغوی سره مصالحانه جګړه او په دې کې تلفات واردېدل دواړو ډلو ته، دا په خپل د دې ګواهی ورکوي چې داعش خپل حضور په افغانستان کې.
بله، زما پوښتنې ډېرې دي جنرال صاحب. امریکا په پرله پسې اندېښنې ښیي اما تر اوسه ظاهرا د خطر د مخنیوي لپاره څه نه دي کړي عملا، خو امریکا په داسې حال کې چې له سیمې خپل پوځیان ایستلي دي، د څه کولو وس او توان درلودلی شي ستاسو په نظر؟ او پاکستان هم هلته ګواښونه کوي، دوی به څه وکړي؟
پورې متحده ایالات کم تړون چې د طالبانو سره په حق کې تر سره کړ، تر اوسه پورې طالبان په هغه باندې قوتمن نه دي او هغه ته ژمن نه دي او سرغړونی صورت نیولای دی. د بلې خوانه امریکا متحده ایالات کولای شي چې جدي تعزیرات وځي په دغه وضعیت باندې. اوستاسي وګوري د هفتې 40 میلیون ډالر د طالبانو په اختیار کې ورکول، دا پیسې چیرته ځي؟ او د بلې خوانه د سیګار د شبکې یا د ادارې مشر کانګرس ته خپل په بیانیت کې هغه څه سرګند کړل چې ګواکې دا پیسې د بشری مرستو د پاره نه، د طالبانو د تمویل د پاره.
بله بالکل، تاسو دې ټکی ته اشاره وکړه. ور بشو دې ټکی ته هم، خو په ویانا کې د طالبانو مخالفو سیاستوالو د درې ورځې غونډې په اړه هم چې نن پیل شو، تاسو نظر غواړم جنرال صاحب؟
دا غونډې ډېرې شوې، دا غونډې په ترکیه کې ترسره شوې دي. نن ورځ تاسو د دې شاهدان یاستئ چې په ویانا کې اوتریش کې دا غونډه جریان لري. اولته د مقاومت د ډلې مشر احمد مسعود او د افغانستان پخواني سیاسيون او همداراز د مقننه قوې یا د پارلمان یو تعداد غړي، د مدني جامعې غړي او همداسې خبريالان پکې ګډون لري. زه دا وایم چې دغه غونډې ښې پایلې ولري، خو که چیرته نړیوال ټولنې مرستې له دوی سره وي او نړیوال ټولنې د یو میکانیزم او د یو ستراتیژي په اساس باندې هغه پالیسی غوره کړي چې هغې کې د افغان ولس منفعت وي او د نړیوال ټولنې ته کوم ګواښ نه وي او دوی د افغانستان د خاورې نه بیا ځل دپاره تهدید نه شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم، ما سره پوښتنه ډیره وی خو وخت کم ده، تاسو ته بیا هم زحمت درکو جنرال صاحب، ډیره زیاته مننه. د افغان امنیتي ځواک په خوانی جنرال محمد داوود جلالی صاحب کور ودان
نړۍ مننه،
خوشاله اوسئ. فلفلو د ایران د بارنې شار وزیر یو وار بیا د هلمند د سینس خد ایران د اوبو په ونډې ټینګار کړی، ویلي دی چې د افغانستان د پخوانی چارواکو په نسبت طالبان له یاد سینس خد ایران په سهم باندې اعتراف او ټینګار کوي. بل خو د اوبو د برخې یو شمېر متخصصین بیا وایي چې ایران تل د خپل سهم څخه ډېر اوبه د افغانستان څخه ترلاسه کړي دي.
د ایران د بهرنی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د هغه هواد رسمي خبري آژانس رناټ ویلي چې د هلمند له سینس څخه د ایران د سهم د ترلاسه کېدو لپاره ټول بدلونه په اختیار کې لري. خو دغه چارواکي زیاته کړې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي د افغانستان د پخوانی چارواکو په پرتله د ایران په حقابه اعتراف او ټینګار لري. عبداللهیان چې مده مخکې هم د ازبکستان په سمرقند کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره تر لیدنې وروسته وویل چې د هلمند سیند په اوبو کې د ایران پر حق ټینګار کړی. موږ عجول اقداماتو تر سره کولو باندې موافقه وکړه. موږ به د ایران د اوبو له حق څخه سترګې پټې نه کړو. افغانستان او ایران په 1950 لمریز کال کې د پخوانی صدر اعظم موسی شفیق د کار پر مهال د هلمند سیند د اوبو د ونډې په اړه یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې باید افغانستان د هلمند د اوبو څخه هر کال 18 میلیونه متره مکعب اوبه ایران ته ورکړي. ایران په وروستیو کلونو کې په پرله پسې ډول دغه تړون د نامعلي کېدو څخه شکایت کړی. خو د افغانستان د تیرو حکومتونو چارواکو ادعا کوله چې د هلمند له سیند څخه د تړون د ټاکلي اندازې په نسبت زیاتې اوبه ایران ته ورکړي دي.
ایران په دې وخت کې چې اوبو بل حساب هغه واته ورشي، ځکه چې دوی نه غواړي چې هلمند هغه میکانیزم تطبیقي میکانیزم پلی شي، هغه به حساب اوبو غواړي، ځکه چې په دغه دیرش کالو کې دوی همداسې به حساب اوبو ترلاسه کړی ده.
د مخکنی حکومت چارواکو ویل چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو او په دغه هیواد کې د اوبو د نه مدیریت له امله هر کال د هلمند له سیند څخه د 2.5 او 3 میلیارد متر مکعب پورې اوبه ایران ته بهېدلې دي.
دا چې معاهده په تر نن پورې په صحیح ډول پلې شوې نه ده، یا هغه درې سټیشنونه چې د اوبو د اندازه کولو لپاره او ګاونډي یو وخت ایران ته د اسپارول لپاره په معاهده کې ذکر شوی، تر نن پورې نه دی جوړ شوی. له همدې کبله د هلمند معاهده تر نن پورې په بشپړ ډول تطبیق شوی نه ده.
په افغانستان کې اوږدې وچکالۍ او د هلمند سیند په اوږدو کې د اوبو د څو بندونو جوړېدو په دغه سیند کې د اوبو اندازه کمه کړې ده، چې ورسره ایران ته هم د اوبو د بهېدلو اندازه د تیرو کلونو په پرتله کمه شوې ده. طالبانو تر اوسه د ایران د وروستۍ څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د تیل مریض کال د سلواغې په میاشت کې په کابل کې د ایران د سفیر حسین کاظمي قومي سره په کتنه کې ویلي و چې حکومت د افغانستان او ایران ترمنځ د 1950 مریض کال تړون ته ژمن دی. یو شمیر شنونکي پر طالبانو تور لګوي چې د خپل سیاسي موخ لپاره ایران ته تر ټاکلي اندازې زیاتې اوبه ورکوي او په کور دننه د وچکالۍ غیزو د اوبو د سطحې ټیټېدو او د ولس اړتیاو ته نه ګوري.
دا چې په 2018 کال کې جمهوریت سقوط وکړ، نو د سیاسي بدلونونو له کبله د اوبو ویش هم بیا متاثر شو. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې ګاونډي یو هیوادونو ته به زیان نه رسوي او د دوی سره به دوستانه اړیکې پام. د همدغې پالیسۍ پر بنسټ باندې افغانستان یا اوس مهال طالبان په ایران باندې اوبه نه کریوي یا یې نه کنټرولوي. دا اوسه او له همدې کبله چې څومره اوبه په هلمند سیند کې د کجکي څخه لاندې خواته بهېږي، هغه افغان کروندګر کاروي او له دې څخه اضافه اوبه ایران ته مستقیم ډول
ورکړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو تور پورې کیږي دوه نورو گاونډیو پاکستان او چین ته د نړیوالو بیو څخه په ټیټه کچه د قانون او نفتي موادو په ورکړه خپل سیاسي او اقتصادي موخې تعقیبوي. و مغوختل چې په دې هغله د طالبانو نظر هم واخلو خو بریالي نشو.
په دې برسیره په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه لا هیڅ یو هیوادم په رسمیت نه دی پیژندلې او په دوی یو شمیر نړیوال بندیزونه هم لګیدلې، خو له دې باوجود افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت نه دی بایللې. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې افغانۍ د دوی د ښه حکومت ولې لامل خپل ارزښت نه دی بایللې، خو د چارو کارپوهان بیا د دې لامل بل څه ګڼي. خدای نور ناصر د کارپوهانو سره خبرې کړې دي او د رپورټ یې چمتو کړی دی.
په اگست 2021 میسوی کال کې چې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ، د افغانستان ټول نظام سقوط شو او پر ځای د طالبانو حکومت چاره پایل کړې. لږ سره چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره لا هم مخامخ دی او په هیواد دننه بیروزګاری تر بل هر وخت زیاده ده، لا هم افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت نه دی بایللې. ځینې کارپوهان وایي په هیواد دننه د ډالرو د فلور محدودیت او د خارجي اسعارو د قاچاق مخنیوي هغه څه دي چې افغانۍ لا هم خپل ارزښت همغه څه ساتلې دی.
کاهش بهای دلار در برابر پول افغانی می تواند عوامل مختلفی داشته باشد. در قدم اول جلوگیری از خروج ارز خارجی و بل ترتیب محدودیت در فروش دلار. پس دیگر رهبران امارت اسلامی نظر بر رویه ساید زیستی که در آنها وجود دارد، پیش از آن که منابع مالی خارجی را تقویت کند، هزینه های اداری و نظامی خیش را به شدت کاهش دادند و همچنان مدیریت فساد اداری و کاهش فساد اداری عواملی می باشه بر کاهش بهای دلار در برابر پول افغانی.
لدی سره چې افغانستان په نړۍ کې لا هم د هیڅ یو هیواد پورې وړی نه دی، ځینې یې لدی سره سره یو بل لوی لامل د نویو افغانیو نه چاپېدل یادوي او زیاتوي. په هر هیواد کې چې څومره نوټونه کم وي، د مروجه پیسو ارزښت به یې د هغه هیواد پرتله چې نوټونه زیات چاپېږي زیات وي.
دا سې چلو چې کوم دا د دینه دا پریویس ګورنمنټ او دا افغان ګورنمنټ او هغه د پاره ګورنمنټ اف جرمني چې کوم دی کنه دا افغانستان دا کرنسی هغه ته چاپ کړي و. دا کرنسی چې کوم دی کنه دا جرمني کې چاپ شوی دی، دا په افغانستان کې نه چاپ شوی. دا په افغانستان کې دا ګورنمنټ نشي چاپ کولی، لکه دا دی او ریزن دام دی او بل دا لیمیټډ سمنه چې اغه دغه بزیاتی کی نوټونه بزیاتی کی داغي ویلیو به کمیږي، سمنه چې اغه لګي داغي ویلیو به کم نه کنه اغه به بریږي.
د طالبانو تر کنټرول وروسته د افغانستان سره د امریکا او ځینو نورو هیوادونو بشری مرستې لا هم دوام لري، چې د کارپوهانو ته خبره په دې دل کې د افغانستان سره په میلیارډونه ډالر مرستې سوي او لا هم روانې دي. له بهر هیوادونو سره د افغان سوداګری د کموالی او د طالبانو حکومت له لوري پر صرافانو فشار چې د ډالر نرخ کنټرول وساتي نور لاملونه بلل کیږي، چې لامل یې افغانۍ لا هم خپل ارزښت د ډالر په مقابل کې نه دی بایللې. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، پېښور.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غاښنا تلویزیون سره مل یاست. ډیر هیوادونه د سودان څخه خپل ډیپلوماټان وباسي، خو هغه امریکایان چې د افریقا په دې هیواد کې بند پاتې دي ورته ویل شي ودی چې ځانونه حمل تخوندي کې او د امریکا رسمي مخابراتي خدمات وسري. د امریکا غاښ خبریاله د دغه موضوع په اړه یو رپورت راستولې دی چې یو ځای به سره وګورو.
د امریکایي او نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو تر خوندي استلو څو ساعت وروسته د سودان د چټک ملاتړ ځواکونو او د هغوی د قومندان محمد همدان دګالو د سنزورونو خبره شو چې د جمهوریت ریاست مانی ترڅنګ پکې ښکاری. امریکا غږ د انزورونو په مستقله توګه نه تاییدي، خو د چټک ملاتړ یا RSF ځواکونو او سوډاني پوځیانو ترمنځ د شدیدې جګړې راپورونه ورکړل شوې دي. د برېټانیا صدر اعظم ریشی سوناک د یک شنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې برېټانوي ډیپلوماټان له سودان خوندي ووتل. متقاعد ډګروال سټیف کینیر د ای بی سی ټلویزیون ته ویل چې امریکا اوس وخت د هغو زرګونو امریکایانو سره د کومک لارې چارې لټي چې په سودان کې پاتې دي.
پینټاګون تیر شپه ویل چې دوی به ممکن د خرطوم او سودان بندر ترمنځ په یوې خوندي لارې جوړولو غور وکړي او احتمالا د ډرون په وسیله به د امریکا سمندري ځواک وکړای شي چې د سمندر له لارې خلک وباسي.
د امریکا دیموکرات سناتور مارک ورنر د ای بی سی ټلویزیون دا ونې خبرونه کې ویل په سودان کې اکثریت ملکی امریکایان سوډانی ولس امریکایي اتباع دي چې په مرستندوی ماموریت بوختي.
اصلا هلته ملګری ملتونه هڅه کوي چې د خرطوم نه د ځمکې له لارې خلک وباسي. پوهیږم موږ د ډیرو نړیوالو ملګرو سره همکاري لرو، خو په دې قضیه کې منځنی ختیځ له شریکانو او حتی زه وایم چې د چین او اروپایانو سره باید کار وشي چې ورته وویل شي د دغو مرستندوی مامورینو د خوندي وتلو لپاره یوه لاره پیدا کړي.
سناتور وارنر وی اوس وخت هغوی باید په خپلو ځایونو کې ځانونه خوندي وساتي. سیډون کې ربیکا هیملټن په اسکایپ امریکا غږ ته ویل نړۍ باید د سودان د ولس په خاطر د یو پیړنی اوربند لپاره کار وکړي.
What Sudan really needs for the Sudan ورته ارتیلری او څه چې د اوګړې مدیر رئیس د سودان ولس لمون نغوري هغه د سولې یو هرخیزه پروسه ده چې ممکن ستونزمنه بے نظم او ډیره موده هم ولسی خو د یوې باثباته ولس واکې لپاره په دې ارزي چې کار ورته وشي.
د یکشن به پورس په واتیکان کې هم د کاتولیکی سویانو روحاني مشر پاپ فرانسیس د دعا د لپاره راغوند شو خلکو غوښتل چې د سودان ولس دا دعا
وکي. زه یو بیا دعا کوم چې دا شخړه هر څه ژر چې ممکن وي بند شي او د مذاکراتو د بیا پیل کېدو زمینه برابر شي.
د خوراک نړیوال پروګرام وی په دې وروستیو ورځو کې د پام وړ شمیر کې ماشومان هم د هغو کډوالو په منځ کې دي چې له جګړو تښتي او د څښاک اوبو ته ډیر عاجله اړتیا لري.
څو نور نړیوال خبرونه. د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورال د دوشنبه په ورځ ډاډ څرګند کړ چې اروپای اتحادیه به د اوکراین لپاره د مهماتو د اخیستلو یو پلان په څو ورځو کې نهایي کړي. دوی دا پریکړه وروسته له هغې اعلان کړه چې کیف د اروپای اتحادیه د غړو هیوادونو ترمنځ د شخړو په اړه خفګان څرګند کړ. بورال په لوکزمبورګ کې د اروپای اتحادیه د بهرنی چارو وزیرانو غونډې ته د رسیدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې هو لا هم یو څه اختلاف شته، خو دای ډاډه دی چې ټول خودی چې اوسنی حالت خراب بیړنی دی. بل پلو د جنوبی کوریا جمهور رئیس یون سوک یول نن د دوشنبه په ورځ واشنگتن ډی سی ته د راتګ په نیت خپل سفر پیل کړ. متحده ایالاتو ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې با یول د ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د یول سفر په داسې حال کې کیږي چې د لویدیځو هیوادونو لخوا په سویلي کوریا باندې اوکراین ته د وسلو د استولو لپاره فشارونه هم زیات شوي دي. او د طالبانو د بارنوې چار وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی ویل دي چې لکتر لګا یو سلو شل افغانان سودان کې د خکیل خواو ترمنځ په نخټو کې بند پاتې دي. کاغلی متقی د یک شنبه په ورځ د خوست په ولایت کې یو غونډه ته په وینا کې ویل چې د سودان څخه د دغو افغانانو د ایستلو لپاره هڅې روانې دي، خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. تر اوسه لا په جګړو کې د بند پاتې شوی افغانانو د وضعیت په اړه معلومات هم نشته.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لارې په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
یا هم خراب لاست. د ټکساس ایالت په سن انټونیو ښار کې سلګونه افغانان د اختر په مناسبت یو ځای شي او د اختر په درېمه ورځ یو ځای ډوډۍ وخوړه. دوی وایي چې دغه شان راټولېدو مخه یې داده چې هم خپل کلتور وپالي او هم په دې بحث وکړي چې په افغانستان کې د شته ستونزو لپاره دوی څه کولای شي.
د ټکساس په سن انټونیو ښار کې د افغانانو د شانختری زیرا ټولیدنې اوس په یو دود بدلیدون کې دي. دوی د اختر په دریم ورځ ګډه غرمنۍ وکړه او بیا تر ماخوستنه له یو بل سره په کیسو او وطنونو ستړي وو. دوی هر کال دغه شان مراسم را جوړی او وای غواړي خپل اولادونو او نسلونو ته د وطني کلتور او دودونو یاد وکړي.
تیر کلونه به مونږ د پچیرته د غونډو لاندې خپل غونان راټولول ته به هغه فامیلونه چې دلته فامیلی دي هغه خلک چې فامیلی اوسیږي هغه به ډوډۍ راوړله. ټول مجرد خلک دلته اوسیږي او فامیلیا به یو ځای راتلل هلته به ډوډۍ خوړله. سکل خوشبختی دا وه د خوشبختی خبره دا وه چې موږ افغانان سنټونیو کې خپل دفتر لرو او یو اسلامي مرکز لرو په دې کې سره جمع شو او دلته مو په شریکه د اختر ډوډۍ خوړله.
خود دې اختری زی میلې د جوړېدو شاته یو بل موخه هم شته او دا هغه څه دي چې د وطن سره د لا ډیر پیوستون نه خګنل شي.
هغه مشکلات هغه مصائب چې په افغانستان کې شته زنه مشکلاتو کې له سره یو کې مدی او ملک مکنه و کې حتی چې دا سکرای شي چې دای په تعلیم بخش کې ډیر زیات همکاري وکړي شي او دا سه په نورو بخشونو کې چې بنیادی اولیا ضرورتونه دي په کې ته کا منسجم شي کومکو کې همکاري و کې ډیر سکرای شي.
دغه مراسم ته ځینی امریکایي وګړي مورغلي او خوشاله و چې د یو بل په مذهبي او کلتوري ورځو کې ګډون کوي.
ستاسو د ملتیانا ډیره مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ په ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلی او لوستلی شي. اوس د دری خبرونه وارده زما قدرمنه همکاره لینا روزبی را سره ده. لینا جان په خیر راغلی.
ممنون و سلام با شما و به بیننده محترم. طور که گفتم بخش دری برنامه تا لحظات دیگه آغاز خواهد شد. گزارش های مختلف داریم از نشست مخالفین سیاسی طالبان در بلژیم و همچنین اینکه آقای بایدن به زودی کاندیدی خود را در انتخابات در را در ایالات متحده اعلام میکنه. گزارش های دیگری از افغانستان و جهان را هم داریم. امیدواریم بیننده ما باقی بمانه. نیم ساعت بعدی برنامه را هم تعقیب کنن و بعد از ختم برنامه های تلویزیون آشنای صدای آمریکا برنامه های رادیویی آغاز میشه که امیدوار هستم او را هم تعقیب کنیم و متعاقب از او رجوع به رسانه اجتماعی ما را فراموش نکنیم که با تازه‌ترین اخبار افغانستان و جهان بروز میشه. امیدوارم تا چند ثانیه دیگه با ما باشین. بخش دری برنامه به زودی آغاز میشه و البته شما میتونید نظریات خود را از طریق رسانه های مجازی صفحات ما در رسانه های مجازی با ما در میان بگذارین. محتوای برنامه ها را تعقیب کنین، نظر بدین و طوری که گفتم تا چند ثانیه دیگه در نیم ساعت بعدی هم بیننده ما باقی بمانید.